درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د آزادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د سویس حکومت ویلي د روان 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي چې قونسلي چارې به له اسلام آباد وړاندې کیږي. سویس داسې وخت د بشري مرستو په هدف په کابل کې د خپل دفتر د پرانستلو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د راپورونو پر اساس روان 2023 کال څه باندې 9.8 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره کتلی دي. د جمعیت علماء اسلام ګوند پر خپل اکسپانی نن په ارکی د دې کتنی عکسونه خبره کړی دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستانی چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللی وو. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته لرسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرسیال مولوی عبدالکبیر، د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینه له یو شمیر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوی کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خبرې هیڅ اته غواښنه پیښیږي. هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر و می پوري نږدې 4000 او په شی نږدې 4200 کسان استل شوي دي. د پاکستان حکومت رادیو په یو خبر کې ادعا کړي چې د کډوالو استل په با عزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یک شنبه په ورځ څه باندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د استلو بهیر جاری ساتلی چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د ژمي په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي. د غور کابل لوی لار او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د ورېدو له امله بندي شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم آزادی رادیو ته وویل چې تېره شپه د غور کابل پر لوی لار د بکک کوتله او د غراز د سیاکو سیمه چې له مرکز فیروسکو سره د غور شپږ جنوب لویدیځ ولسوالۍ وسلوي د واوري د ورېدو له امله بندي شوې. شغلی زای موبایل چې سمیته د واورو د پاکولو ټیمونه تللی او د دغو لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی. د افغانستان په مرکزی سیمو کې غور ولایت چې اکثره لارې پخې نه دي د ژمي پر مهال د واورو له امله بندې شي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې و بش پولیسو ته مرجوبله واوښته. پنځه پولیس وشل شوی او 24 ټپیان دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو سلو 22 صوبایي ویاند بلال فیضی نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې برید مامندو په بیلوټ فارسی مکه هغه محل وشو چې د پولیسو موټر د غزمی په حال کې. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخصي ماین په د 14 کې 15 پولیس وشل شوی او 24 ژوبل دي. په دې برید کې هغه پولیسو ته مرجو بلاوشته چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. لدن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پرا پخاره خسته خو ادای کړی چې د پولیو له کمپاین سره ستړاونه لري. د باچور د پولیسو ویندوی اصرار احمد آزادی رادیو ته ویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت شنو او پېښور ته د درملنې لپاره لیشل شوې دي. تاسې زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورئ. د زموږ ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com. د دې خبرونه په دوام کې ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. افغان کروندګر هم له وچکالۍ شکایت کوي.
پخپچو پرستو کې واښو او وبو وسې نسته
وښ نه زه څنګه وکم چې نو بستا نه د برمې واښ لرم.
د سره سلیبا او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه شي. د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاوو غوښتون کړي. یو شمیر افغانان چې بریتانیا د وربللو ژمنه ورکړې وه له اوږده انتظاره ستړي شوي دي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په تیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو له سختي وچکالۍ سره مخامخ دی. او چا پرون په راپور کې دا وضعیت د اقليمي بدلون پایله بللې او زیاته کړې ده چې د بدلون ډیر ولایتونه د اوبو د کیفیت لپاره هم سخت ځپلې دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کروندګر او مالداران وای د وچکالۍ له امله مالداري او کروندې دواړه له یو مخه د لمنځتلو په حال کې دي. جزئیات امید ظاهر مل پراپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښایي او وای د هیواد د دریم پرلپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دي. هغه وچکالی چې اوچا د تیرو ډیر شو کلونو په پرتله تر ټولو سخته بلللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر پرون په دې اړه خبرې کړې. راپور کې روانه وچکالی د تودوخې د لوړوالي او اقليمي بدلون پایله بللې ده. د اوچا له قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 سلنه پورته تللې ده، خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 خودل شوې ده. د سازمان ویلي د اقليمي بدلون لامل د دې هواد کرنه او به روغتیا اقتصاد معیشت ایکوسيستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوې دي. په دې راپور کې یادونه شوې چې اقليمي بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنیز سکتور کړی او د سلور د شو ولایتونو له ډلې په دې شو ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګولې ده. د اوچاله قوله د اوبو هم د کموالی د افغانستان په شمال لویدیز او جنوبي سیمو کې 15 او یا سلنه زیاتې هغه کرنیز ځمکې چې په دښتو کې آبادی وي اغیزمنې کړي او ترڅنګي د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په خپل راپور کې په ټوله کې افغانستان وضعیت کړکېچن بلل او لیکي د دې هیواد 21 میلیونه وګړي پاک اوبو او روغتیاي اساتیاو ته لاسرسی نه لري. او چاتیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشریم رسوته د اړمن شمیر هم 9.2 میلیونه تر خودلو. اوس مال د افغانستان اقتصاد چلوه برخه یې په کرنه او مالداري ولاړ دی. د وچکالۍ لامل د بدو پایلو انتظار باسي. هغه څه چې د دې هیواد وګړو په خوراکي خوندیتوب هم شوار اغیز لري. په همدې حال کې یو شمیر کاروانګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلې او مجبور شوي چې کاروندې ونه کړي او څاروي هم و پلوري او یا هم لمنځه تللي. د فرا اوسیدونکو محمد ابراهیم وای وړاندې لسل سر ډیر څاروي درلودل خو اوس شمیر شلو ته راخته شوی.
دښتونه وشته وچکالۍ د پرشتو کې نسته، په پخپچو پرشتو کې واښو او وبو وسې نسته، نو موږ اوس بیخې په سخت حالت کې.
ترزګان اوسیدونکو کمال الدین بیا وای اورښتونه ونشول او دوبو د کمیل عمل نشي کولای ډیر کښت وکړي.
اوس نو زه څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د برمې واښلارم، د برمې واښلارم چې دا دغه ته ون په دښتو کې مزکه لرم. دا تور ولاړه
ده. په داسې حال کې چې تیره میاشت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې وویل وچکالي، سیلابونه، شدیده تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورځ تر بلې ډیریږي چې د دې هیواد په کرنې، اقتصاد او امنیت یې اغیز کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او ورسره ملګری پلاوی په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا په شمول له بیلابیلو چارواکو سره کتلی دي. نو مو وړي د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو او پیغامونو د تبادله په هدف کابل ته تللی دي. سفیر الله ستانگزی د مولانا فضل الرحمن د سفر د هدفونو او اړوندو مسایلو په تړاو د افغانستان پاکستان د چارو شنونکي او آزاد خبر ریال سمی یوسفزی سره مرکه کړي. شغلی یوسفزی په پایل کې داسې وویل
پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت په منځ کې په دې ورستیو اتو میاشتو کې روابطو کې خورا تریخوالی راغلی. دا یو بل باندې د مطبوعاتو د لارې لفظي حملې کیږي او حتی دیورند کرخ باندې وريدونه شوی دي، کډوال حضور وستل شوی دي. نو په دغه یو تاریخ ماحول کې مولانا فضل الرحمن پټول یو مهم سیاستدان چې پاکستان کې مذهبي کردار دا او یو شخصیت دا او خلکو ته د احترام په نظر ګوري او طالبانو سره هم ښې روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک دی هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکي یا یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
مننه ښاغلی یوسف زی. ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم ونه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې به ډېر تمرکز لري، بلکې وویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تبانه مغای صاحب وي او پاوز بوي هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څه ومني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي دی افغانستان طالبانو ته؟
وګوري پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته هغوی سره روابط بهتره لري، هغوی ته رسیدلی شي، هغوی سره په دغه مسایلو باندې خبرې کیږي. خو پاکستان یو ستر مشکل دا ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پریکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخندزاده دفتر ده. اوس پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه ده کامیاب شوی چې دغه دفتر کې یا دغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص طبعاً د ټي ټي پي مسله هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی هغه په موضوع باندې وغږیږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن چې یو عالم دین ده او بل د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات هم لري او په ژبه باندې هم عبور لري، عالم شخصیت هم ده، دغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل هغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخندزاده تر دفتر ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته د دې پریکړه کې مننه
یوسف صدیق خو ډاډ ورکړ چې د کندهار ته ځي، یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه؟
نو توقع خو دا ده مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو له شرایطونه دغه و چې د کزی افغانستان ته د دې دغه سفر اهمیت په دې کې وي چې د هغه چاته رسیدګي وکولای شي چې په تاوخ په افغانستان کې مطلق واکمن دا دغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې په خپل اعلان نه شوی چې د کندهار ته سفر وکړي کوونه کې. خو زه فکر کوم په کابل کې چې کوم ملاقاتو نه کیږي د هغه نتیجې ته په کتو سره به دا پریکړه کیږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوی شیخ هیبت الله خان سره ملاقات لپاره اور دعوت کوي کنه کوي، خو بهر حال دا به دوه ورځې سرګن شي.
د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي اوازات خبريال سمي يوسفزي و چې مرکه تاسو له ازادي راډيو اوریده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډيو هر ورځ شپه او ورځ.
د سره سلیبا او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په هرات کې له ویجاړونکې زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوي لا هم د خپلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه وړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوي زلزلې یو شمېر زیانمن وای اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کوردانه نو نړیواله کچا د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډیر شمېر په دې ساړه ژمي کې سرپنان لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړونکې زلزلې درې میاشتې تېرې شوې، خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبه په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې 212,000 زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوي، اړین وسایل، خوراکي توکي، پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډیر شمیر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې لاته څلوېښت زرو زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمیر یې نږدې لس زره په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباتي سنگي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بېلابېلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي او ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په یوه نیمه میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندهجان کې یو بل زلزله ځپلی عبدالصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر څه ژر کورونه جوړ کړي.
اسلامی امارات غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړي او کور راته جوړ کړي څو اولادونه مو له سړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې له زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به نوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندهجان ولسوالۍ د قلینوک کلي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې درې دېرش کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلي ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ او لوګي له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره پنځه میلیونه ډالر مرسته غوښتي وه.
هغه افغانان چې په خوا له بریتانیایانو سره کار کړی او د افغانستان له دننه بریتانیا ته د پناه غوښتنې ورکړي وایي چې د لیش په چارو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دا بهیر چټک کړي. دا په داسې حال کې دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یوه لیک کې ویلي چې تر اووه سوه کم افغانان چې بریتانیا ته د لیش بنور سره شوې وه اوس هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنی لاندې ژوند کوي. د دې موضوع جزئیات.
یو شمېر افغانان چې اوسمهال په افغانستان کې دی او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کې سونه لري ادعا کوي چې په ناوړه امنیتي شرایطو کې په پټه ژوند کوي. د دوی له ډلې یو چې په ټکوي افغانستان کې د بریتانیا له حکومت سره په پوځي او بشري برخو کې همکاري کړې وایي چې د هغه د لیږد لپاره تر اوسه هیڅ نه دي شوي. د چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
وی ویل چې دریم هیواد ته باید ولاړ شي. زه ایران ته لاړم، هغوی څو ځلې سفارت ته ایمیل وکړ چې منتظر شي، خو موږ یې له هغه ځایه بیرته له پولې راواړولو او له ډېرو ستونزو سره مخ شو. وی ویل بیا ولاړ شي، پاکستان ته لاړ، هلته یې هم ویل چې منتظر شي. مګر د ټولو جنجالونو په منځ کې دوه کاله کېږي د خوړو خوندیتوب او روغتیایي امکاناتو ته سم لاسرسی نه لرو. موږ نشو کولی د کار کولو ځای پیدا کړو. موږ په پټو ځایونو کې د بندیانو په څیر ژوند کوو. د برټانیې له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د پناه غوښتنې دوسیو ته پام وکړي، سو ژر تر ژره د دې ستونزو خلاص شو.
یو بل کس چې د په وینا پنځه کاله په کابل کې د بریتانیا په سفارت کې د امنیتي ساتونکو په توګه دنده ترسره کړې وایي چې د بریتانیا د حکومت لژمنو سره سره لا هم له دوه کلونو راهیسې دای په افغانستان کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړي د خپل هویت د پټ ساتلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څلور پنځه کاله ما د برېټانوي ځواکونو سره د ساتونکو په توګه کار وکړ. بیا دوی موږ ته یو فورم راواسته او خو دوه نیم کاله کېږي چې موږ دلته بې برخلیکه پاتې یو. نه پوهېږم څه وکړم. زه د برېټانیا له هېواده غواړم هر څومره ژر چې کېږي موږ له دې هېواد څخه وباسي. زموږ وضعیت له هر پلوه او له امنیتي پلوه ډېر خراب دی.
ځینو بریتانیاوي رسنیو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې نږدې اووه سوه افغانان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. له دې ډلې څخه انډیپینډنټ ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې ډیوید کامرون په دغه لیک کې ویلي چې داسې یوه قضیه هم شته چې یو افغان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه او په پاکستان کې منتظر و له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو د لیږد لپاره د مرستو د بهیر څارنه کوي چې بخوای په کابل کې د بریتانیا له کنسلګرۍ یا د بریتانیا له سفارت سره همکاري کړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼې په راپور کې راغلی چې برېټانیا په پام کې لري چې 1500 افغان کډوال ولېږدوي، خو د ورځپاڼې په وینا دغه افغانان په افغانستان کې دننه او یا په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت له هغې پرېکړې وروسته چې له دغه هېواده به افغان کډوال په زوره ایستل کېږي، د برېټانیا حکومت په پام کې لرل چې د ډسمبر میاشتې تر پایه له دغه هېواده د ښځو او ماشومانو په ګډون 3250 افغانان برېټانیا ته ولېږدوي. برېټانیا تر اوسه له افغانستان څخه شاوخوا 15000 کسان دغه هېواد ته لېږدولي، چې ډېر لږ شمېر یې داسې دي چې د برېټانیا تابعیت هم لري، خو د دوی ډېری هغه کسان دي چې په خپله یا د کورنۍ غړو یې د برېټانیا اړوند ځواکونو، موسسو یا سازمانونو سره کار کړی دی. د برېټانیا حکومت د 2022 کال په پیل کې د افغانانو د لیکد او اوسېدو پروګرام پیل کړ، خو تر اوسه یې دویمه او دریمه برخه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې 22 پولیسو ته مرشوبله اوښتې ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوی ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوبله اوښتې چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راپور واوري.
د باجوړ په ماموند کې د پولیسو پروان غړي 14 شوي چې په کې 15 تنان وژل شوي او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وای د جنوري په 8 سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوه. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو یولس 22 خبر پښتونخوا ترجمان بلال فیزی مشال ریډیو ته وویل.
بلاست دین پولیس والو چې کوم وین دې پاغه باندې شوه دې اوس پورې شه دې دی کې 15 کسان شهدا دي. د سره سره الته چې څومره زخمیانو ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي. خدای نه خواسته که چېرته مونږ ته د اغزي ایمبولانس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیس مشال ریډیو ته دا هم ویلي په دغه پیخه کې مړه او زخمیان ټول پولیس غړي دي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خراب و، هغه چې شمېر د 15 زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي، ولې د نورو هغه چې علاج په باجوړ کې هم ممکن نه دی د خار هډ کوارټر په لوی روغتون کې داخل دي. بیلوډ سیمه د خار هډ کوارټر په مغربي اړخ ماموند تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر چاودنې او هدفي وژنې شوې چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران، د سیمې مخور ملکان، د امنیتي کمیټي وغړي، د پولیو ضد کارکونکي، د پولیسو وغړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبريال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل.
دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکا روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکا چې کم دی په جمعیت الاسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکا شوی و. دین روسو چې کم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت و مخې ته راغلي دي. نو دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خار لوی روغتون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوی. دغه خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلف روغتونونو ته اوړلې شو چې ور باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ باروت وچاودل او گاډی مکمل تباه کړ. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د برېټانیا میل رسپانی د هیرات له زلزله ځپلې زندجان ولسوالۍ څخه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د هیرات د مرګونی زلزلې درې میاشتې ووته، خو روغ پاتې شوي خلک لا هم په دې هڅه کې دي چې سرپناه ومومي. د اکتوبر په اومنیټه په هیرات ولایت کې سخت زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.3 درجې وو. لدې زلزلې وروسته ګڼې نورې زلزلې هم په هیرات کې وشوې. په زندجان ولسوالۍ کې چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرته ده، ځینې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي. دوی چې په مرستو ژوند ته دوام ورکوي، د ژمي سخته یخنۍ ګالي او په دې پریشان دي چې په راتلونکو ورځو کې به څنګه ګزاره کوي. درې څلوېښت کلن حبیب الرحمن د اکتوبر په ومه د خپل خسر په کور کې تلویزیون ته کتل چې زلزله وشوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د زلزلې وحشتناک غرخاري لا هم په غوږونو کې انګازې کوي او له ذهنه یې ایستلی نشي. سره له دې چې له څه مودې راهیسې په زندجان کې خلک د زلزلې ټکانونه نه احساسوي، خو تیز باد او توپان خیمې چې د دوی لپاره له یخنۍ د ځان ژغورلو یوازینی ځایونه دي په کراره نه پرېږدي، چیري او چپه کوي. د زندجان ماشومان لا هم نه ښوونځی لري او نه جومات. میل ورځپاڼې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس له راپور سره په زلزله کې د ویجاړ شویو کورونو په کنډوالو کې د ماشومانو او خیمو عکسونه خپاره کړي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو د زړه حال بیان کړی دی. انډیپندنت د ورځپاڼې د طالبانو په مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه ملګرو ملتو ته د افغان ښځو پر لیک لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي تر اویا ډیرو افغان ښځو په مدرسو کې د افغان نجونو د زده کړو په باب په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي روز وا اوتن بایو وا د څرګندونو خلاف د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته پرانیستی لیک استولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت مرشي تیره میاشت ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې وویل چې نجونې د طالبانو په مدرسو کې زده کړې کولای شي. انډیپندنت وایي ګوتریشته د افغان ښځو لیک لیدلې او په هغه کې ویل شوی چې دا ډول څرګندونې کاملا نامسؤلانه او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو د بندیز د عادي کولو په معنا دي. د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د ګربز اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو د کمښت ستونزې یادوي. د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګنه دی چې ټوله دوا درمل له شخصي درمل ته دونو څخه په خپل رانیسي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل پر راپور کې وابري.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټی سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی، هر ورځ تر 2500 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي. خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 60% هغه د مرکز اړوند سیمو دي، خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روډیتو ویل
مواد لري دا نه دا ډاکټرونه تا غاشتا شکایت چې مواد کم زیری دي، مواد نو به تر راسي ډاکټرون شاو خوري کو شکو شش کو دیګونه خپانه دي. خدای دې واکه ساشتای چې به دې طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي، کلینیک په مخله روان شي، کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی، بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته پکتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی. یو بل تن ناروغ لرونکي اسمت الله وایي
وی خو خپل د ورمنډۍ نرسي د ورمنډۍ اوسیدونکي کپایت خو علاقه داسې کې خلک ډیر وي په پی دې چې دوی وی اور کوي چې وینه د تیا چې د نشترسه د دولت نمیک دا غوښتنه ده چې ورره چې واسي کی چې بل کلینیک جوړ کی یا په ورمنډۍ کلی کې مخته جوړ کی یا بل داسې کلی وی په پی دې چې کلینیک بل جوړ شي. او دوی ډیر اوري دوی کام وی کلا دوا پکټه ګلې رکی کلا یې درې رکی کلا یې زنانا چې وسره ورشي هغه کلا دوړ را پویر کی یو ګلې ویر کیندا یسوب لای
بلوري ته د خوست د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغلرون کوستون زی او غختنی پر ځای بودی او لاړوندو دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیار سکتور سره مرسته کوي د ډېر پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربز د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري ویل
موګه د دولت او د ډونر څخه د غوښتنه لرو د ګربز بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچیر اوتون ته ارتقا وکړي. دغه وګدمهاله د ستونزې د حل لار ده. په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کیږو. مراجعین ډیر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو منجوګانو څخه موږ غوښتنه دا ده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته سره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکي داسې مهال د روغتیايي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتونکو وای په خوست کې په کافي اندازه ډاکټران او روغتیايي کارکونکو شته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د پنځه ویشتو دقیقو بحث لرو چې صفي الله ستانکزی به وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د سویس حکومت وای د روان 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فوز الرحمن د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره کتلی دي. د پاکستان حکومت وای د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر و می پوري نشته 4200 کسان استل شوی دي. د غور کابل لوی لار او د غور ولایت د شپږو ولسوالۍ لارې د واوري د وری دوله عمله بندي شوی دي. او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودن کې و بش پولیسو ته مرجوبله اوشته ده. د پولیسو په وینا په سړک د شخصي ماين په دې چاودن کې 15 پولیس وژل شوی او 22 نور ژوبل دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کې کړې ده.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی. 25 دقیقې بحث تمو. زه صفی الله ستانکزی خراغ لاست وایم. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. هغه کابل ته په رسیدو یک شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د کابینې له ځینو غړیو سره ولیدل. دوشنبه په ارک کې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی او مفصلې خبرې هم ورسره کړې دي. ارګ مڼې لیکلي چې په دې مجلس کې ملا محمد حسن اخوند ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي. هغه په عین حال کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د پټکو ظالمانه چلند ودروي، ځکه د ستونزو د حل پر ځای دغه مسله لا مخالفتونه او بدبینۍ رامنځته کوي. په جواب کې د ارک په بیان کې د مولانا فضل الرحمن په حواله باندې راغلي چې د کډوالو د استلو پریکړه غندي او ویلي چې د ګوند جمعیت علماء اسلام فی غړو هم خپل مخالفت په دې مورد باندې ښوولی دی. مولانا فضل الرحمن ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې کابل ته تللی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د ستونزو د هواري لپاره به خپل د خبره مثبت رول ولوبوي چې پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوي دي. په تېره بیا چې په پاکستان کې په بېلابېلو بریدونو کې د پاکستان چارواکو هغه وسلوال پړبللی دي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې دغه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل په دغسې بریدونو کې خپله ښکېلتیا یا د افغانستان ښکېلتیا رد کړې ده او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پاکستان یا بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې ویلي و چې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی پیغامونه او دریزونه به د طالبانو لوري ته اور انتقالوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم ویلي دي چې هیله ده د مولانا فضل الرحمن سفر اغیزمن تمام شي او خپل پیغامونه چې د پاکستان لوري راوړي طالب مشرانو ته ورسوي او له دې ځای به هم پیغامونه او دریزونه بیرته پاکستان ته ور انتقال کړي. د په همدې مورد باندې د لا زیات بحث لپاره موږ د سیاسي پوزي چارو شنونکي او د جمهوري نظام پر مال د کورونا چارو وزارت د استخباراتو عمومي رئیس ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی نصر احمد شیرزای را میلمانه کړی دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم.
جنرال صاحب جلیلی، مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره وکتل، ظاهراً د ارګ په خبر پاڼه کې د ملا حسن اخوند خبرې راخستل شوې دي چې څنګه مې چې وویل د ګواښ د نه پېښېدو مسله یې مطرح کړې، دغه مهم ټکی دا و او همدارنګه د مهاجرینو په مورد باندې هم طالبانو کلک دریځ وړاندې کړی دی. لومړی د همدې لیدنو د محتوا په اړه باندې له تاسو غواړم چې په څه ډول فضا کې به ترسره شوي وي، هغه څه چې مولانا تمه درلوده هغسې و که نه د طالبانو دریځ متفاوته و تر پخوا هغو؟
په درمان انسان زیاسي اجازه را کول لومړی تاسو ته ستاسو ټولو همکارانو مدد ستاسو د لارې د خپلې راډیو له لارې تاسو ته او ستاسو ټولې اولونګو تاسو ټول هیوادوالو ته چې اورېدونکي دي او ستاسو قدرمن مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. پله سلامونه بدل ما زما او په دې له جوړو جوړ او خوشاله شي. قدرمن انسان زیاسي ما هم دا خبرونه واورېدل او حامد سیړم او حامد کورم چې د پاکستان راغلل ای عبد مولانا فضل الرحمن صاحب شتو باندې کابل ته راغلی دی او د طالب چارواکو سره یې دلی او کتلې هم دي. د زما په هنګ باندې قدرمن انسان لیسه کزه راځي چې اول دا وګوري چې طالبان یې ځل بیا هم دا ثابت کړی چې د ښې حکومتداري چارې او واکې د نشي کولې او د ښه نظام د پاره هغه یو سیستماتیک او ډیپلوماتیک سیستم نه لري چې د دوه اړیکو د تنګلتیا د پاره هلې ځلې وکړي. یو ځل بیا د طالبانو دا حرکت دا ثابته کړه ټوله نړۍ وغوښتل ته زموږ تاسې وادوله تر چې د دې یوې ډلې په بنیاد باندې واک رسېدلې دي او خپل حکومت په اصطلاح په حکومتداري چارو باندې پوهېږي. په دې چې که چېرته د دوو هېوادونو ستونزې حلېږي نو هلته موږ تاسې په حقوقي لحاظ باندې په ډیپلوماتیکو چارو کې وزارتخانې لرو، نورې سیاسي شنونکې شته چې هغوی باید دغه یو د نستو د پاسیاسي او پاندورو مسایلو باندې سره حل کی او هغه سره ډیر کی. مګر د یو ګوند په بنیاد باندې یو شخص یا یو داله راځي د یو شخص راځي د یو دلی په نامه د یو پاسو د تو باندې د دوه یو اډونو د ترنګتیا او د ستونزو د هواري دوه لپاره لري کی دا فکرو د یو حزبي او د یو هم د یو تنظیم مسله. مګر کچېته د د خپل د مولانا فضل الرحمن له خولې چې موږ تاسو واورید په مطبوعاتو په میډیا کې هم راغلي سوتي کې ته باید اشاره وکړو. اول دا چې قدرمن انسان دی چې د قندهار د وری تلل دی پاکستان ته او د وټ خارجه وزارت سره دی لیدنه د هم په خپل د ډیپلوماټیکو سیستماتیکو خلاف د چارو یو حرکت چې وی کړي شخص یو کس دی د داس یو پاس دی او هیواد پاس دی ټول نه بلکې خپل د شخصي لخوانه دی. اول دا د پاکستان د حکومت او د خارجه وزارت یا د بهرنیو چارو د وزارت یا سازمان سره دا هغه مسائل دي چې دا فکر کوم چې دا یو شخصي او ګروهي او د سیاسي دلیل اخوانه سازمان شوی او رامنځته شوی یو طرح ده چې دې رامنځته کړي. مګر د فضل الرحمن ته تک کابل ته او په هر کې د مهاجر چارواکو سره د لیدنو کتنو څو نقطې تاسو خبرو ته ځکه متوجه شو قدر من انسان دی چې هغه د مولانا فضل الرحمن خبرې چې دای ویل دي چې د افغانستان د اشغال په مده بریا او فتح چې د طالبانو د وخت د را رسیدو د بریا په هغه ته مبارکي ویل دي دا یو بیا فتح بلل او دای هم ویل دي چې د ټول اسلامي حکومت د اسلامي هیوادونو لپاره که هم باید خپل حرکت مثبت اثرات ولوبوي دا په خپل یو خبره ځان سره په خپل لري. نو که چېرته فضل الرحمن یقینا دې ته فتحه وایي او ځاځي به طالبانو نه شکریه ادا کوي او دا لویه فتحه ګڼي، نو بیا په فضل پاکستان خو په خپله اجراه دی پاکستان که په خپله هغه د اشغالي ډلې چې پرون په افغانستان کې نه هم پوځي او هم سیاسي رول لري ولیکن دغه د پاره مبارک نن د پاره علي درنګ دغه خبره د قدرمن انسان کیسه چې د نجونو او د خوځو د بندیزونو او د مکتبونو او د مدرسو د دې او د خونځو د بندیزو د پاره وایي چې د افغانستان جنت هغه چې څنګه خبرونه کوي چې د دې هر کله یې کړی او د دې په ځای باندې چې نړیوال د افغانستان د خوځو او د نجونو د مکتبونو د بندیزو ملاتړ خبرې کوي باید په فلسطین په فلسطینی مسله باندې تمرکز وکړي. نو آیا که چېرته دا د یو اسلامي ګوند مشرتوب د مشرتابه په توګه باندې دا ولې په خپل هیواد کې دا شی نه رامنځته کوي چې د پاکستان حکومت هم دې ته ورسېږي چې د موضوع کې دې د
خوځښتونه مننه کوم جنرال صاحب هم دې مورید باندې ورسره بیا پښتنه ولرو خو اوس به ښاغلی شیرزی تام وخت ورکو چې په لاین کې پاتې ده. ښاغلی شیرزی مولانا فضل الرحمن خو کابل ته ورسید التیم له لوړپړو طالب چاروک سره کتلی دي. دوی دغه د لیدنو محتوا به تاسو ارزولي تر دې د ما پوري په دې اړه باندې خپل شنه نه پاول کی وای.
استاد زه سلامونه ونې کړي تاسو ته قدرمن میلمه ته هم خاطر تفریقی هم قران ته او درنو محترم او ځین کو ته اول مولانا فضل الرحمن چې راغله د افغانستان ته مولانا فضل الرحمن اول موږ د بابت په کوڅه کې د پاکستان خارجي سیاست د استخبارات او د فوجیانو په اختیار کې ده او دا سیاسي د خارجي سیاست د لوی استخباراتونو لخوا وایي ته ورکول کیږي او فوجیان او استخباراتيان په پاکستان کې دي ځکه چې دا د دې ملکی خلک ملکی حکومت په سیاسي خارجي سیاست کې دومره ونډه لري. نو مولانا فضل الرحمن چې دی یو ځل یو ګروپ یو حزب مشري لري دا په خپل په پاکستان کې دومره د اهمیت وړ سره هم نه ده او کوم بیا چې مخکې دروځه او څنګه محبوبیت لري. نو د دې سفر د دوی راتګ افغانستان ته خوشی دا یو مدرسې تعلقات طالبان دې سره لري یو مجلسیا په سفر راغره دې هرجه وبخشي علي زلې دا چې د افغانستان د شخلو پګټه نه خوري او موږ دا هیر نه کوچه د طالبان او پاکستان یا د طالبان او د ایسای ترمنځ دوستي او همغږي دا دوامدار ده. دا کوم طرفان چې دوی مخیا شولې ده دا دې په خاطر ده چې د طالبان د واکمنۍ نه مخکې یو دلې دا چې خبرې وو چې طالبان دې هندوستان په خلاف استعمالیږي او ګویا چې طالبان پاکستان هڅه کوي دغه طالبان د هند په خلاف استعمال شي دا هغه طاقت د لري کول په خاطر دی یو طرفان دا شوړي دا چې ګویا د طالبان او پاکستان ترمنځ د دښمنۍ ده. دا ټول دنیا په دې پوهیږي چې د طالبان هوا اوس هم په ایسای او پاکستان په لاس کې ده. دا چې یو د کوم پیسې چې مصرفيږي د سفرونو په خاطر یا کوم ورځې چې دا یو د میګاته د افغانستان د فارو دنیا په دې پوهیږي چې مولانا فضل الرحمن دا کوم موقف نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم شخړې وي کوم مشکلات وي د دې حل لپاره دا کوم مثبت رول ولوبوي. نو هڅه یو خاویا چول دی د پاکستان په خلکو د سرګمانی او د افغانستان د خلکو په سرګمانی او خلک هم پوهیږي دا چې دا راغلی دا د افغانستان خلک هم دا نور هم تشویشونه زیاتوي چې دا هغه مولانا فضل الرحمن دا چې د دې په فتواګانو کې ډېر د افغانستان خلک وژل شوی ده ډېر صفحي راغلی په افغانستان کې کله چې همېشه د هماغه لارې نه راتله افغانستان ته او ځان د طالبانو یو سخت عامي و هغه وردا خاموشه و. دا هغه مولانا فضل الرحمن دا چې ویله په افغانستان کې جهاد فرض او په پاکستان کې فرض نه ده. دا هغه فضل الرحمن چې د طالبانو چې واکمن شوی ده په افغانستان کې دې ته پته وایي او د طالبان د تاریخ طالبان په خلاف دې اوس هم هلې ځلې شي. نو که اسلام ده که اسلامي ګوند ده خو اسلام لپاره په خپله پاکستان لپاره هلې ځلې وکړي. دا هغه مخوره ملایان ده هغه استخباراتي ملایان ده چې د استخباراتو په حشره حرکت کې اوس هم چې راغلی ده د دې تشویشونه زیات دی پی 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 او د نور شخانه ده هلته پاکستان کې د بلوچستان خلک خپل ازادي لپاره هغوی هلې ځلې کوي. د بلوچ مشرانو څخه شتون لري په افغانستان دوی لپاره راغلی ده چې طالبان سره خبرې کړي او پی 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 هم پوهیږي چې ټول خلک پوهیږي چې پی 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 هم د ایسای په واسطه کې ده او طالبان هم د ایسای په واسطه ده او دغه کوم خبرې د اختلافات هم چې د رسنۍ لخوا ویل کېږي دا یو ساختګي ده یو لوبه ده د طالبانو او د پاکستان استخباراتو ترمنځ.
مننه شیرزی صاحب. ښاغلی جلیلی ظاهرا خود ټي ټي پي موضوع ډیره په دغه خبرو کې چې راغلی ده خصوصا د مولانا په خبرو کې نه دی مطرح شوی تر اوسه مګر مخکې ویل شوی او خپل مولانا ویلی او مکتب مرکه کې چې دای به زمینی دغه مسله یادوي مګر د پاکستان حکومت او وزارت خارجه او پاوس ټول په ټي ټي پی پسې ګرځي، نور مسایل ورته حاشیه کې دي. هغه د طالبانو حکومت په وار وار غوښتي چې د ټي ټي پی مشران دوی ته ورسپاري، او دای دریز دی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي. دوی په خبره او لمغه ځای په پاکستان باندې بریدونه پلانوي، او دوی په خبره چې د طالبانو لبیا واکمنې دوی په پاکستان کې بریدونه تقریبا دوه چنده شوي دي. یعنی ډیر مسله د ټي ټي پی ګرمه ده. فکر کوي هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت مولانا ته ورکړي دي، مولانا په لاس هغه به مطرح کړی شي او د طالبانو چارواکو ته به ورسوي. دغه وروستیو محتویاتو ته په کتو چې د ارګ په خبر پاڼه او د وزارت خارجي او نورو طالب حکومت په خبر پاڼه کې راغلي،
قدرمن سانګزای د ټي پی یا د تحریک طالبان د پاکستان شتون په افغانستان کې د خوښ نه دی. دا خو په دې دوه لسیزو کې چې تیر شو، دا په افغانستان په تاریخ کې د هغوی هلته راغلي او همالته اوسېده او همالته خپل ځای او ځایګونه خپله درلوده، چې د افغانستان او د پاکستان په بعضې سیمو زموږ تاسو په بعضو ولایت لکه کونړ، ننګرهار او نورستان او په دې ځایونو کې دوی سره اوسېده او همالته خپل ځای درلود. یقینا موږ تاسو دې ته وګورو، د تېر دوو نظامونو د کرزي او د غني په دوره کې هم دا ډله همالته موجوده وه. د پاکستان په خلاف باندې عملیات یې کول، څو سوداري د پاکستاني آیاتو لخوا ډلې لخوا نه د حکومتي په چارو کې دوی دغه د افغانستان د دوو دورو د حکومتونو د مشرتابۍ سره په دې هکله باندې ډېرې خبرې او ژورې کتنې لیدنې سره تدبې، مګر هغوی ونه توانېد چې دغه ستونزه د پاکستان د ټي پي سي سره د پاکستان د طالبانو تحریک طالبان سره دوی دا حل کړي. نو که په یقیني ډول ورته وګورو، هلته بله بلې یو استخباراتي ډله موجوده یا د سرګرۍ ډلې موجوده چې هغوی د طالب د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان د ملاتړ په صفت باندې په نظامي په عسکري په سیاسي او په لوجستیکي چارو کې هغوی سره مرسته کوي، چې هغه هم ټوله نړۍ ته معلومه ده. دا د څنګه چې شهدا څه وکړي ته اشاره وکړه چې دا هڅې یو لوبه ده، هڅې په سرګرۍ باندې د خاورو شینې د طالبان په دې باندې نشي توانېدلی چې طالبان او په خپل منځ کې د دوه ګوندونو د تحدي طالبانو ده او مولانا فضل الرحمن په منګري تو باندې د داسونو د حل کې په دې چې داسونو د ډیره جوړه او ډیره عميق سرچینې لري. د ګو استخباراتي سرګرو د لپاره منځ کې د لوب روانه ده چې پاکستان او هندستان د دې حقیقت لري څو سر به هم نشي پټول او چې په اساسي د خوده کسره وسره وسیلو په اړه مثلا کې په استخباراتي لحاظ
بله مننه.
میدان ګرم دی مګر دا کومه غیره نه لري. ته مولانا فضل الرحمن راته دا چې په دې په ظاهري باندې باندې چې دوه هیوادونه سیاسي اړیکې چې ترنګې لري فیصله باندې ترنګې لري شوې دي سره جوړې کې، زه فکر کوم چې دا بیا دې ته کوم مثبت تاثیرات نه لري. الله دا چې دې په خپل منځونو کې نور نوې ستراتیژي باندې نور مسایل سره مطرح کړي.
مننه کوم ښاغلی شیرزا، یو خو هغه بیانونه دي چې رسنیو ته راځي او په سیاستونو تګلارو په خپل منځي اړیکو او اوس چې دغه د کډوالو مسله هم ډیره مهمه ده په دې مورد باندې شوې دي، فکر کوي واقعا د ټي ټي پی مسله هغه څه چې د پاکستان حکومت ته مهمه ده په لومړیتوب کې قرار لري، هغه به په بحثونو کې یاد شوی په جدي شکل باندې کڅنګه؟
استاذ فکر کوم چې دغه د ټي ټي پی مسله یو استخباراتي کوډ پایس دلته استعمالیږي. زه په دې باور یم چې ټي ټي پی د آی اس آی په کنټرول کې ده. د ټي ټي پی مشران د لاس لاندې خلک لري کوي، مشران آی اس آی دوی ده، آی اس آی سره رابطه لري، د آی اس آی په اشاره اوس هم کار کوي. خو د پاکستان اصلي ستونزه افغانستان او طالبان سره بل شی ده. د پاکستان د نن غوړي د پښتون تحفظ فعالیت کې، د بلوچستانو جنبش فعالیت کې، د بلوچستانو او د پښتون تحفظ ځینې مشران طالبانو سره خراب تللی او څه د بلوچستانو مشران په د طالبانو په اختیار کې نه دي. د پاترفداري د افغانستان په دننه دلته څه پروګرامونه لري او د پاکستان تشویش هم دغه د بلوچستان او د پښتون تحفظ لخوا ده، نه دي ټیپیکي تیپی دلته تیپی لومیا وسته پاره کیږي. خو پاکستانیان په دې پوهیږي چې طالبان یو فعال ډیپلوماسي د ځدام لري، په ډیپلوماسي باندې لري پوهیږي. کله چې دوی د یو مشکلات لپاره د قندهار والی حالت استوي او وزیر خارجه سره ملاقات کوي، په دې باندې پوهیږي طالبان چې پاکستان په دې باندې پوهیږي چې طالبان ډیپلوماسي باندې بلات نه ده. راځه د دې د ملګرونه چې کوم مدرسې رابطې درلودلې، که مولانا فضل الرحمن دوی نه کار اخلي
او دی وګړه چې مهار کی او دا د بلوچستان او مشران یا د تحفظ پښتونخوا د پښتون تحفظ کوم لیدران چې د طالبان سره رابطه لري یا ګواخ د پاکستان ته دوی مهار کی او دا وجه ده چې دا مولانا فضل الرحمن لیګل ده او پاکستانیان په دې پوهیږي چې دا یو لار ده د ډیپلوماسۍ د ځان پرته کې یو کوشش ده چې د لاسته راشي خو زه فکر کوم چې دا اصلي یو کوشش ده د پاکستانیانو لخوا او طالبان هم څه لاسته نه راوي او دا په دې شیزونو باندې هندوستان هم سترګو باندې د دې خاورې نشي اچولی هندوستان هم د دې په سیاستونو پوهیږي د افغانستان خلک هم پوهیږي او کوم کسان چې طالبان سره رابطې لري د بلوچستان او د پښتون تحفظ هغوی هم خپله کارونه کوي او څه کوم ګټه پاکستان ته او افغانستان ته رسېږي.
بله مننه کوم لتاسو نه ښاغلی شیرزای. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې په همدې مورد باندې موږ یو پوسټ هم کړی و چې ځینو کسانو د مولانا فضل الرحمن سفر او له طالب چارواکو سره دغه د لیدنو په مورد باندې نظریات او پوښتنې لیکلي دي. البته ډاکټر احمدی په نوم لیکلي چې د طالبانو له چارواکو پوښتنه کوي چې دغه مولانا فضل الرحمن څه وخت مخکې د طالبانو له حکومت ملاتړ وکړ، خصوصا د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو په ارتباطی او اوس څه ډول دریز لري. بل خیال محمد درویش لیکلی پاکستان چې ترغو خپل سیاست بدل نکړي او افغانستان ته د خپلواک یوه پسترګو نه ګوري دغه سفرونه ګټه نه کوي. جاوید خان لیکلی چې مولانا فضل الرحمن یو بی اختیار سړی دی او مشکل نشي حلولای. سید ولی سیدی لیکلی د مولانا فضل الرحمن سره د امت مسلمه فکر ور سره دی که د پاکستان که د مسلمانانو فکر ور سره وینو افغانان د خبره چې په افغانانو باندې ولی د جهاد فتواوی صادرې کړي دي. منان احسان لیکلی د چمن د بارډر دروازې په حساب باندې څه بحث شوی که څنګه. زینو نورو کسانو هم کامنتونه کړی دي. البته د مولانا فضل الرحمن د سفر په ارتباط باندې کوم پوسټ مکړی او تاسو هم کولای شئ هغه صفحه وګورئ او د خپل نظر یا کوم پوښتنه کوي ویلې کې چې تر موږ په نورو پروګرامونو کې هم ترې استفاده وکړو. ښاغلی جنرال جلیلی، بیا به هم په همدې مسله کې تم شو، ورسته مبحث دی د طالبانو ټول واک خو د دوی له مشر ملا ایبت الله اخندزاده سره دی چې په کندهار کې دی. نو کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر او بیا له طالب چارواکو سره لیدنې، که څه هم چې ځینې مسایل به پکې مطرح شوي، مګر هغه څه چې پاکستان ترې توقع لري هغه به طبعا په کندهار کې پرېکړه ورباندې کیږي چې ټول صلاحیت هم د ملا ایبت الله اخندزاده په لاس کې دی. خصوصا د ټي ټي پي په مورد باندې که څه مسله رامنځته کیږي یا څه لوی تصمیمونه هغه به نو د ملا ایبت الله په لاس کې وي. فکر کوي چې ملا ایبت الله سره به دا وکتلی شي مولانا فضل الرحمن تر اوسه پورې خو پاکستانی چارواکو سره، خصوصا له دینی مذهبي ګوندونو مشرانو سره مولانا فضل الرحمن ملا ایبت الله اخندزاده تر اوسه پورې د راپورونو په اساس نه دي کتلي، یعنی لیدنې محدودې دي او پاکستانیانو خصوصا له مذهبي خلکو سره ډېر کم کتلي دي. فکر کوي واقعا به د دې لیدنې زمینه برابره شي او هغه به څه دریز ولري په دې مورد؟
نو سره زه څه څنګه چې خبرونه موږ هم تعقیب او خبرونه ته موږ ځنې ګورې او د سلو په ټولنیز او په ټولنیز په پانو کې اجندا کې د سفر او د دې فضل الرحمن د سفر په اړه باندې یو خبره پکې دا و چې د وزي قندهار ته د فیصلا باندې فیصلا د طالبانو د مشرتابه سره په قندهار کې ګوري چې هغه ملا ایبت الله څه خبره چې ملا ایبت الله به موجود وي که به موجود نه وي، یا به شتون ولري که ونه شتون، هغه بېله بحث ده، بېله خبره او بېل بحث دی. په پروګرام کې دا دی چې قندهار ته ځي او د هغې د مشرتابه سره ګوري، مګر زه بیا هم فکر نه کوم که هم ګوري او هغه هم هلته وي او دوی سره هم ګوري، نو بیا هم د افغانستان او د پاکستان په سیاسي چارو کې کوم خاص بدلون نه راځي. کله چې پاکستان اوس مهال حالت کې سمجھ دی چې ټول واک او ټول چارې سنبالونکي پاکستان دی او په هر حال کې چې وګوري هم په سیاسي چارو کې هم په استخباراتي چارو کې واک دی پاکستان دی، هغه سیاسي سره دی هغه کنټرول دی، هغه به خپل دریز او سره ته مدر فقط دی یو نمایش او یو فیصله یو منظر دی چې هغه امریکای نور ته چې فضل الرحمن راغی د پاکستان او افغانستان د مهاجرینو یا د نورو سیاسي
خراب حالت چې رامنځته شوی دی دغه سره بیا کتنه کې غواړي یو طرح رامنځته کړي. موږ زه بیا هم فکر کوم چې دا لیدنې کتنې کوم تاثیر نه لري په دې چې د نورو د سیمې نورو هیوادونه هغوی هم خپل اغېز لري. د ایران اغېز موږ نشو کولی چې د مشر د قد طالبانو په مشرتابه باندې چې ډېر قوي اغېز او اغېز لري چې هغوی هم خپلې ګټې لري چې دې نه هم باید سلي کوټنې کو چې والي پاکستان نه دی چې په طالبانو په دلو په طالبان د افغانستان د طالبانو د واک او د چارو په چارو کې یوازې او پاکستان نشته دی. ایران قوي لاس لري او د قندهار واکې د ایران د خپل سمبالې کې څنګه چې ایران غواړي هغه هم باید له استخباراتي نهادونو سره باید شاته نمبر ته ورشي. دا یو اصل موضوع ده چې هر رقم چې د سیمې هیوادونه او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونه د خپل د سیاسي او نظامي او استخباراتي او خپل د ستراتیژیکو اهدافو موخو لپاره طالبانو څنګه ګټه اخلي دوی به هماغه رقم چلوي تر څو چې هغوی خپلې ګټې په اوسني حال کې سره رامنځته کړي. مخکې دا خبره وکړه قدر منشي تاسو دا خبره وکړه چې دا آسیا او نمایش او دا سناریو جوړې
مننه مننه کوم ښاغلی جنرال جلیلی. آخري پوښتنه له تاسو ښاغلی شیرزایم دغه چې په کندهار کې د طالبانو د تصمیم اصلي مرجع خالته ده ټول واکونه مامالته دي. فکر کوي چې مولانا فضل الرحمن به وکتل شي په دې سره بیره چې تر اوسه پورې پاکستانی مذهبي مشرانو سره دوی نه دي کتلي، یعنی ملایبت الله، او هغه پیغام چې دراوړی دی او د پاکستان حکومت یې غواړي ترې
څنګه زه دې خو دا د ورځ کال او په دنیا سوچ او چر ټول دنیا او یو افغانستان خلک وای او د طالبانو د مشران لپاره سمې کې خلک پوښتنه کوي چې ملایب الله ټول لري تاسو ملایب الله لیدلې دي د طالبانو مشران د ځغه سوال نه ځان تیر بسي. ملایب الله په نوم څوک نشته، دا یو استخباراتي کوډ د هغه برنامه افسران د ایسای افسران د اوبل د طالبانو راتک نه رئیس ټول د افغانستان واک د طالبانو پر د پاکستانیانو په لاس کې ده. ما هر کله په رسانو کې ویل ده چې اوس د افغانستان هر هغه مخکنی حرب نشته، د کابل سینه دویم منزل هر سره پاکستان ایسای افسران ده او برنامه افسران ده چې افغانستان هر ده او د افغانستان حکومت لري هغه ځای نه کنټرول کیږي. دا یو هر څه خبره ده، یو څه خلکو په سرګو خاورې وهل ده. نو کدا لار شي پاک قندهار ته او کدا ملایبت الله شتون وی دور به بلاتانه مخترازی یو 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 خبرې دي. مهمه خبره دا ده چې دغه سفرونو هدف څه ده. دغه طالبانو په بدی نظام د پدی باندې دا چې دوی پاکستانیان دا پاکستان دی د هند په خلاف استعمالي په دغه سفرونو او دغه په نومونه چې دوی پاکستان سره اختلافات لري او اختلافاتو علاوه د پارادی علی ذلک دوی کوشش کوي چې د کوم تاپا چې طالبانو وهل شي وو چې د هیل په خلاف استعمال شي دا نه د هیل د علاوه د پارا د هڅه روان ده چې د هیل اعتماد په طالبانو باندې زیات شي او ول دا فکر وکړي چې رښتیا طالبان پاکستان سره وو اختلافات پیدا کړی دا او دا مولانا فضل الرحمن چې یو نوې سره د دارغله د دغه شخړو د حلولو لپاره او هیل وګلوي او طالبان او هندستان دوی ځان سره نږدې شي او دغه کوم به د دې وروسته چې پروګرامونه ده بیا په منطقه کې او په هندستان باندې پاکستان د دغه طالبانو په ذریعه استعمال کی او په خپل مقصد رسیږي. اصلي هدف او ځای است په رسانه کې او دغه اختلافونه سلیمان مویل کیږي او په رسانه کې راځي او دوی کوشش کوي سفرونه کوي. اصلي هدف دا ده چې هندوستان طالبان سره نږدې کی او د خپل نور وروسته برنامه لپاره ځان آباده کی. دین وروسته نور سره نشته او نه کوم اختلاف ده. طالبان هم د طالبان وخت پاکستان ایسای پر لاس کې ده ولکه د طالبان مشران ملایبت الله خو نشته کوم د ایسای افسر ده. ملایبت الله نوم یو کود سبری استخباراتي کوټ په حساب استعمالیږي او کوم ملایبت الله شتون لري.
مننه. اگر چې زبی الله مجاهد ویلی دی چې د دې مشر نه غواړي په شرایلی ازبان چې د داکس یا ویډیو څخه خبره شي، په صورت ډیره مننه کوم چې په دغه 15 دقیقې باس کې مل مخ سره غډون وکړه او ریدونکو له تاسو مننه چې دغه پروګرام مو اوریدل.